واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنځشنبه ده د 1993 کال د میزان د میاشتې 13 ده په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
تیره شپه په لغمان کې د ملي امنیت د 02 ځانګړي قوې په عملیاتو کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د امریکایي سناتورانو له وحیت سره کتلي دي او د یوکرین جمهور رئیس زیلنسکی وایي چې د امریکا له جمهور رئیس سره په تلیفوني خبرو کې ورسره دوکه نه وه شوې
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان سوداګر د حکومت د نوې تګلارې پر خلاف په تورخم کې سلګونه لارې درولې دي
دې مخته او عامخته تقریبا 2.5 زره موټرې ولاړې دي او اوس تجارت یې د ډېر لوی چالش سره مخامخ کړی دی
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې هاکران د دغه کمیسون په سایبري بریدونو کې بریالي سوي نه دي
هو بریدونه وو موږ دا ردولی نه شو بریدونه شوي دي او خوندیتوب یې د دارملوک شرکت مسؤلیت دی موږ سره یې تفاهم کړی چې امنیت یې خوندي ساتي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د سوریې په شمال کې د ترکیې د نظامي عملیاتو په اړه غونډه کړې په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم ولایتي چارواکي وایي چې تیره شپه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د لغمان ولایت د لنګار په ولسوالۍ کې وکړل درې ملکیان وژل شوي دي یوې حکومتي سرچینې د خپل نوم د نښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې بیګاني عملیات د ملي امنیت د ریاست 02 قوې د قلایټک په کلي کې پر کورونو باندې د چاپو غورځولو په خاطر کړی خو د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ځانګړو ځواکونو په لغمان کې عملیات نه دي کړي له بلې خوا خلکو نن سهار د وژل شوو ملکیانو جنازې د ولایت د مقام مخې ته کیښودې او د دغو عملیاتو د سرته رسوونکو ځواکونو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه وکړه یو عین شاهد امریکا غږ ته وویل
شل باندې 8 بجې دغه چاپه راغله د شپې او شروع یې وکړه ډزې شروع کړې په خپل کور کې دغه زما ورور یې شهید کړ نور هلکان یې له کوره ویستلي وو د قاضي کور کې ویستلي وو ما ته یې برشو وهلي وو او نور ته دوله په بچو پورې دل خپل کور نه دې ته کور په 10 متره مازال ده نه نتلم نه دې تیارول لا نه دې تیارول لا
تیر میاش په جلال آباد کې د همدغه قوې په لاس د څلور ورونو له وژلو وروسته ښاغلی اشرف غنی ژمنه کړې وه چې نور به د شپې لخوا د 02 قوه په کورونو چاپې نه غورځي او له همدې عمله د ملي امنیت رئیس معصوم ستانیزي خپل استعفا وړاندې کړه
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتو سنا د مجلس له دوو استازو سره د ملاقات پر مهال په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په مسله خبرې کړې دي او ویل دي چې د حکومت لپاره جمهور رئیس د افغانانو د مدني حقونو ساتنه ډیره مهمه بولي په کابل کې جمهوری ریاست په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د محمد اشرف غنی پرون د چهارشنبه په ماخام په ارګه د دغو دوو امریکایي سناتورانو میرمن میګی حسن او کرسوان هولن سره په کتنه کې پر امنیت سولې او د انکشاف په اړه وغږېد دا د جمهوری ریاست د انتخاباتو نو وروسته کابل ته د امریکا د کانګرس د یو هیئت لومړی سفر دی
زمن غږ د واشنگتن نوري په داسې حال کې چې ویل کېږي د افغانستان د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د برحاله جمهور رئیس اشرف غنی لپاره د ټولو شمیرل شوو رایو دوه برخې رایې چول شوي د جمهوری ریاست یو کاندید او د مجاهدینو پخواني مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې زیاتره رایې له بایومیټریکي ارزیابۍ نه په غیر په چال او فریب اشرف غنی ته چول شوي وي ځینو نورو کاندیدانو هم عین شان تورونه لګولي وو حکمتیار نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په خپل کور کې له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې بریا د یو کاندید په برخه شوې هم نه ده او په دې ارتباط د اشرف غنی او عبدالله عبدالله اداګانی درواغ دي حکمتیار ویل که یوازې بایومیټریکي رایې رسمي سمې وشمیرل شي او نورې رایې باطل اعلان شي زه مطمئن یم چې د اشرف غنی وار به په دریم لمبر کې راشي د جمهور رئیس غنی دفتر د حکمتیار په څرګندونو لا سمدستي تبصره نه ده کړې
د کابل بانک د تصفی کمیټه وایي چې دغه بانک پخوانی پانګوال خلیل الله فیروزی چې په بانک کې د خورد برد په جرم په بند محکوم شوی و له زندان نه خپل کور ته له انتقالېدو وروسته د خپلو پورونو یوه برخه پرې کړې ده. د کابل بانک د دې کمیټې مسؤلینو له جمهور رئیس غني سره د ملاقات پر مهال ویلي چې فیروزی د کابل بانک د تصفیې مدیریت ته 14 میلیونه ډالر تحویل کړي دي او د 18 میلیونه نورې پیسې به ژر بانک ته وسپاري.
د یوکرین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې د جولای په میاشت کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د تلیفوني خبرو په وخت ورسره دوکا نه وشوي. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د همدغه تلیفوني خبرو په بنیاد د ټرمپ د قانوني ماخذې لپاره تحقیقات پیل کړل. ډیموکراتان وایي ټرمپ د یوکرین پر جمهور رئیس باندې په ناجایز ډول فشار وارد کړی و چې د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید جو بایډن او د هغه د زوی د شخصي کاروبار په باب تحقیقات وکړي که نن امریکا به د میلیونونو ډالرو په بیه وسلې ورنکړي. ښاغلی ټرمپ دغه تحقیقات یو ډول فریب ګڼلی دی او ویل
The whole thing is a scam, it's a fix.
دا یو فریب دی، دا ثابته ده او موږ پرون یو لیک ولیکه چې ښایي د سترې محکمې په کچه په یو لوی قضیه بدل شي او ډیر وخت به دوام وکړي. زه نه پوهیږم، خو دیموکراتان له جمهوریت غوښتونکي ګوند سره دومره بد او غیر منصفانه سلوک کوي چې باور پرې نشي کېدلی.
زیلنسکی وویل چې دی په دې اړه هیڅ خبر نه دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د پنځمه په ورځ سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په باب خونډه کوي. ترکیه وایي چې دا عملیات د دوی په وینا د تروریزم په ضد کیږي چې په سنجول شوی او مسؤولانه شکل سرته رسیږي. خو د سوریې کوردانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کوردانو د نسل کشۍ د مخنیوي لپاره ورسره نړیواله ټولنه مرسته وکړي. د ترکیې د برید توقع کېده ځکه چې جمهور رئیس اردوغان څو ځله لوړه کړې وه چې غواړي کوردي ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی له سرحدي سیمو نه لرې وشړي. د دې خبر نور تفصیل د نظرانې یوسف زین اورو.
د ترکیې د برید توقع کې د ځکه جمهور رئیس اردوغان څو ځله لوړه کړې وه چې غواړي کوردي ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د سرحدي سیمو نه لرې وشړي. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی که ترکی ځواکونه په سوریه کې ملکی وګړو او مذهبي اقلیتونو ته تاوان ورسوي د هغه ملک اقتصاد به د منځه یوسي. خو ولسمشر ټینګار وکړ چې امریکا باید د ترکانو او کردانو په اوږده لانجه کې ورګډ نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پی بی ایس سره په امریکا کې هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګواکې امریکا په سوریه کې د پوځي عملیاتو لپاره ترکیې ته اجازه ورکړې وه. د سوریه له شمال نه راپورټونه وایي چې د ترکیه د چهارشنبه په بریدونو کې د دوو عیسایانو او ماشومانو په ګډون 100 تنه ملکی کسان وژل شوي دي. د کوردستان د دیموکراتیک ګوند مشر مسعود برزانی په یو ټویټ کې ویلي چې د کوردستان اوسیدونکو تل خپل حقونه تعقیب کړي او پېشمرګه ځواکونه داعش ته ماتې ورکړي او له ترهګرۍ په وړاندې ائتلاف اغېزناک و. د کوردانو وینه تر پیسو او وسلو زیات ارزښت لري. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یو بیان مصطفی بالی امریکا غږ ته وویل کوردان به ان د امریکا د ملاتړ پرته هم جګړې ته دوام ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
زمن غږ د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د تجارتي مذاکراتو بل دور نن د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې پیل کیږي. د امریکایي هیئت مشر د تجارتي چارو استازي رابرټ لیزر او د خزانه وزیر سټیون منچن په غاړه لري او د چین د هیئت مشر د صدر اعظم د مرستیال دی وهی په غاړه ده. د سپینې ماڼۍ په یو رسمي مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې دواړو خواوې زیار باسي هغه موضوعات مخ په وړاندې بوزي چې د مرستیالانو په کچه یې په اړه مخکې خبرې شوې. په دې کې په جبر او زور د ټکنالوژۍ انتقال، انټلیکچوال پراپرټي رائټس یا د مصنوعاتو د اصلي جوړونکو حقوق، خدمات، زراعت او ځینې غیر ګمرکي مسائل او د قوانینو عملي کول شامل دي.
د سیاتل واشنگتن په ښار کې یو ربات د پیزا د پخولو دودیزه تجربه کار آشپزان چیلنج کړی دی. دا ماشین د انسان د لاس لمرسته پرته د 12 انچ په پلنوالي پیزا ګام په ګام پخی. دا ربات په سیاتل کې د ټکنالوژۍ د ډګر په یو نندارتون کې د لومړي ځل لپاره نندارې ته وړاندې شو. په دې ښار کې بیلابیل رستورانونه هڅه کوي چې په رقابتي ډګر کې د مشتریانو د جلبولو لپاره د ته ورته له بیلو لارو چارو نه کار واخلي. دا ډول رباتونه د پیزا په نوم د فرانسې په یو شرکت او د اروپا په نورو ښارونو کې هم په کار اچول شوي دي.
او د 2019 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه اتریشي لیکوال او ادیب پیټر هنډ ګټلې ده. تیر کال جائزہ چاته نو ورکړ شوی خو یو پولنډی لیکوال تورازک ګټلی و هر یو به نه لکه اتل زرا ډالر اخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. رپورټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکزی سروار باندې بهرنیو هکرانو برید کړی او لستون سره مخامخ شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې مرکزی سروار ته د بایومتریکي معلوماتو د پورته کولو بهیر د چټکتیا لپاره دوه آلماني انجینران هم راغوښتي دي. دا چې د انتخاباتو د کمیسون په مرکزی سروار کې څه ډول ستونزه پیدا شوه د خبر تفصیل به له وحید فیض څخه واورو.
د رشمیرلو عمومي جنجالونو جریان کې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په بایومتریکس ماشینونو او د رای په کمپیوټري ډیټا باندې سایبری بریچ شوی او هک شوی دی. په دې ارتباط هتاه مستقل ورسپانو ادا کړی چې دا کار د هندي هکران لخوا دی او خاص کاندید د بری لپاره شوی دی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی لږ شپه مخکې امریکا غاک ته وویل چې دا ټول تبلیغات دي او د هر ډول لاسوهنو څخه دا سیستم خواندي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مستیال عبدالعزیز ابراهیمی وړاندې امریکا غاک ته ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی کمپیوټر ته د بایومټریکي معلوماتو د پورته کولو بهیر چټکیا لپاره دوه آلمانی انجینران کابل ته راغوښتي وو. کومه ستونزه چې پیدا شوې ده د انجینران به حل کړي. دغه انجینران د آلمانی ډیر معلوم په نوم شرکت کار کوونکي دي چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مرکزی کمپیوټر نظام او سیستم د خوندي ساتلو او ورباندې د کمپیوټري بریدونو د مخنیوي مسولیت په غاړه لري. په دې سیستم کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه ټول معلومات او ارقام ثبت شوي دي.
پوری کاملا عمومي سروار د بایومټریک د کمیسیون په کنټرول کې ده او هیڅ نوې صدمه ورته نه رسیدلې. او د دې ترڅنګ چې هغه کوم سلو حرکتونه چې کول یا په قرار ډول باندې دا معلومات ورته داخليدل د دغه ستونزې په خاطر باندې د ډارملوک کمپنۍ څخه وغوښتل سول دوی خپل تخنیکی کارمندان واسطې کمیشن ته. خوشبختانه کارمندان رسیدلې دي.
ولخوا ولسمشر غنی له امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ویلي د جمهوریت او افغانانو د مدني حقوقو ساتنې سری کرخې دي. خغلی غنی تیر ماخام د امریکا متحده ایالاتونو له سناتورانو میرمن مګی هانسن او کریس بن هولن سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیت، سولې او انکشاف بحث او خبرې کړې دي. امریکایي سناتورانو په بلالي ډول د جمهوریت ریاست ټاکنو ترسره کېدو له امله افغان حکومت او خلکو ته مبارکي ویل ده او د ټاکنو ترسره کېدلې د ولسواکۍ بنسټونو د تحکیم لپاره ارزښناک بللې دي. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت او خلک د جمهوریت نظام دوام او هغې باعزته او پایدار سول ته رسیدو ته ژمن دي او ورته کار کوي چې د افغان دولت په مالکیت او رهبری وي. دغه امریکایي سناتورانو د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی دي. یو بل خبر لمخې ولسمشر غنی نن د سولې لپاره د هنر ګالری مراسمو کې ویلي دي جګړه نه بلکې تلپاتې سوله د حل لار ده.
خشونت ما را احاطه کرد اما فکر افغان هیچ وقت تابع خشونت نمیشه. امروز از این خاطر جمع شدیم که یک تغییر فضا را ببینیم، یک تغییر فضا که در او هنر در مقابل جنگ در مقابل خشونت قد علم میکنه و پاسخش ایست که جنگ رای حل نیست، صلح پایدار رای حل است.
د ولسمشر غنی په وینا صلح د افغان حکومت په کاري لومړیتوبونه کې ځای لري خو هغه صلح چې د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لامل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د افغان او امریکایي ځواکونو دواړو هوایي بریدونه زیات شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ لري.
په دې وروستیو میاشتو کې پر طالبانو د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. تیره میاشت وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو له لغوه کېدو سره وویل چې پر طالبانو یې تر بل هر وخت بریدونه زیات کړي، اوس د امریکا د هوایي ځواک شمیرې ښیي چې په تیره سپتمبر میاشت کې له 2010 کال وروسته تر ټولو زیات هوایي بریدونه کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د تیر کال په پرتلای هوایي بریدونه 60% او ځمکني عملیات 50% زیات کړي.
عملیات های زمینی نزدیک به 100% یا بیشتر از 90% مستقلانه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان راه اندازی میشه. بیشتر از 70% حمله های هوایی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مستقلانه راه اندازی میکنند. در موارد خیلی محدود ممکن 30% یا بیشتر از 30% در جایی که ما ضرورت به کمک می داشته باشیم نیروهای حمایت قاطع با حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات های هوایی را اجرا میکنند.
نظامی شنون که وایی چه در افغان ځواکونو هوایی عملیات تر ډیر دقیق دی او له همدې عمله د جګړې په ډګر کې اغیزې هم زیات دي.
د هدف د پاره مهم شی چې دی تحلیل و تجزیه د کوردینات او د سواد تعینول دی. آیا هدف ورده که غلط دی؟ متاسفانه خارجی قوتو چه عملیات کوي دیده تحلیل و تجزیه زه چه فکر کومه زیاد دقیق نه ده.
د هوایی بریدونو له زیاتوالي سره د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدا خبرونه هم ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالان وایي چې نړیواله ټولنه د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جګړې پر شکیلو اړخونو فشار راوړي.
وسلوالو طالبانو هغه دفترونه چې هغه په قطر کې دي او هغه په نورو هیوادونو وربان تاثیر لري هغوی ورشي ورته ووایي چې تاسو د ملکي خلکو له سیمو ملکي ځایونو خپل حضور کم کړئ یا ووځئ.
د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځانګړې تګلارې او د عملیاتو د څارنې لپاره کمیټې جوړې کړي. دغه وزارت وایي په هغه سیمو کې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې امکان وي پر طالبانو له بریدونو ډډه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو ځل بیا ګواښ کړی که ترکی ځواکونه په سوریه کې پر ملکي خلکو برید وکړي نو د یاد هیواد اقتصاد به له منځه یوسي. د بلې خوا ټاکل سوې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پنجشنبې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نظامي عملیاتو په اړه غونډه وکړي.
د ترکیې د برید توقع کېده ځکه جمهور رئیس اردوغان څو ځله لوړه کړې وه چې غواړي کوردي ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی له سرحدي سیمو لرې وشړي. جمهور رئیس ترامپ خبرداری ورکړی که ترکیې ځواکونه په سوریه کې ملکي وګړو او مذهبي اقلیتونو ته تاوان ورسوي د هغه هیواد اقتصاد به له منځه یوسي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې امریکا باید د ترکانو او کردانو په اوږده لانجه کې ورګډ نه شي.
They've been fighting each other for centuries.
دوی د پیړیو راهیسې یو بل سره جګړه کوي. دوی د سلو کلونو راهیسې جګړه کوي او لاروانه ده. موږ په دې جګړه کې ګیر شولو. فکر کېده چې دیرش ورځو لپاره به وي خو هلته په کلونو پاتې شولو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له پی بی ایس سره په مرکه کې هغه ادعا رد کړې چې ګواکې امریکا په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیل لپاره ترکیې ته شین څراغ کار کړی دی.
خو دا رښتیا نه دي. امریکا ترکیې ته شین څراغ نه دی ښکاره کړی.
د سوریې له شمال څخه راپورونه وایي چې د ترکیې د چهارشنبې په بریدونو کې د دوو عیسویانو او ماشومانو په ګډون څو تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کردستان د دیموکراتیک ګوند مشر مسعود برزانی په یوه ټویټ کې ویلي چې د کردستان اوسیدونکو تل خپل حقونه تعقیب کړي او پیشمرګه ځواکونو داعش ته ماته ورکړه او د ترهګرۍ په وړاندې ایتلاف کې اغیزناک و. د کردانو وینه تر پیسو او وسلو ډېر ارزښت لري. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یا ویان مصطفی بالی امریکا غږ ته وویل کردان به آن د امریکا له ملاتړ پرته هم جګړې ته دوام ورکړي.
موږ بېوسه او بېچاره خلک نه یو. موږ ناهیلي ځواکونه نه یو. موږ د اسلامي دولت په وړاندې له نړیوال ائتلاف سره د څو کلاشینکوفونو په درلودو یو ځای شو. په یقین سره د سلو زرو جنګیالیو اوږدې تجربې او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د بریا سره موږ کولی شو نوي شریکان پیدا کړو.
اروپایي ټولنې، ناټو، عرب مشرانو او د بشري حقونو ډلو د ترکیې عملیات غندلي او د سوریې د بشري کړکۍ د زیاتولو په اړه انقرې ته خبرداری ورکړی. په ترکیه کې کابو 4 میلیونه د سوریې کډوال اوسیږي او اردوغان وایي اوس د دې وخت دی چې هغوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
عربان له هغه ځایه تبعید شول. مختلفې کوردي ډلې په هغو سیمو کې میشته شوې. همدا علت ده چې موږ د ترکیې ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کوو. کله چې خوندي شي په یقین سره سوریې ته ستنېږو.
د اتو کلونو تشدد او مرجوب لورسته اوس هم د سوریه په هیڅ برخه کې د امنیت تضمین نشي کېدای. سمی الله جلال زید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او د همز مجد خبریال اکرام شنواری رپورت چې له کابل را استولې دي. په تورخم کې یو شمیر افغان سوداګرو د مالیه وزارت لخوا د محصول د اخیستلو په برخه کې د نوي کړنلارې په غبرګون اعتراض کړی.
کابل کې د سوداګرۍ صنایعو د خونی چارواکي وایي چې د افغانستان مالی وزارت د تیرو شاوخوا دوو نیو رئیسي د افغان سوداګرو سره له مشورې پرته یوه نوې کړنلاره معرفي کړي چې له مخې باید ټول سوداګریز مالونه چې د پاکستان د کراچۍ بندر څخه افغانستان ته راوړل کېږي د تورخم په ګمرک کې له لارې ښکته او د ګمرک د مامورینو لخوا وپلټل شي. د سوداګرو د ادعا له مخې دوی د دغې کړنلارې سره ځکه مخالف دي چې په ګمرکونو کې د پلټنې دپاره دغسې امکانات نشته دي. د سوداګرۍ صنایعو د خونی سلاحکار خانجان الکوزي امریکا غږ شان رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان سوداګرو د نوي کړنلارې سره د مخالفت لپاره په تورخم کې په سلګونو لارې درولي او هم په جلالآباد کې د نوي اعتراضي غونډه کړې ده.
دې مخته او عامخته تقریبا 2.5 زره موټرې ولاړې دي او اوس تجارت یې د ډېر لوی چالش سره مخامخ کړی دی او هغه مواد چې د پاکستان نه موږ راوړو او د کمپنیو نه خریداري کیږي پرځان داسې یا لکه سیمنٹ یا لکه بورا یا غوړی یا داسې غټ مال چې دی چې هغه راسند کمپنیو نه راځي هغه مالونه راځي یا ما هغه متفرقه اموال چې د کارګو په نامه د بلټۍ په نامه باندې راځي هغه ټول ولال دي. تورخم کې تجارت نورم کم شوی دی.
خانجان الکوزیوی سوداګر غوښتنه دا ده چې سوداګر ته د 2 میاشتې مهلت ورکړي شي او اوس یې مالی وزارت د خپلې زړې کړنلارې له مخې د سوداګرو مالونه محصول کړي.
دا هغه نه وروسته د دوی سره کېلي طرز العمل چې جوړوي د هغې امکانات دې وسنجوي چې دا امکانات شته. دوی 200-300 موټرې په یوه ورځ باندې په چیرې تخلیه کوي په کم ځای کې تخلیه کوي. دغه امکانات دې برابر کړي تاجران حاضر دي چې په دغه شرایطو باندې به خپل تجارت وکړي.
خو د افغانستان د مالی وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویان شمروز خان مسجدي وایي چې یو شمېر سوداګر چمتو نه دي چې خپل واري شوي مالونه د ګمرک مامورینو ته تشریح
کوم. تراکم چې د تورخم په دروازې کې جوړ شوی دی او یا هم د ننګرهار په ګمرک کې جوړ شوی دی تاسفانه یو تعداد وارد کوونکي دي تماده نه دي چې خپل مواد قانون مطابق ته مراحل کې د مالی وزارت دریز ډیر واضح دی او باید ټول اموال چې افغانستان راځي د قانون مطابق 100% محصول او دغه په اساس باندې د دوی څخه د ګمرک تعرفه واخیستل شي.
خغلی مسجدی وای چې د افغانستان مالی وزارت په اړوندو ادارو کې د توکو چټک تیمراهلو لپاره ټولي اړینې اسانتیاوي او امکانات برابر کړی دي. د مالی وزارت له ټولو سوداګرو څخه غواړي چې د ناپیزه قوانینو څخه اطاعت وکړي او خپل سوداګریز توکي د ناپیزه قوانینو د کړنلارو او تعریفوي کودونو سره سم تیمراهل کړي. له دې پرته به هر ډول مسؤلیت پر خپل غاړه. د مالی وزارت ویلي چې تورخم بندر د سلیلي ساتون لپاره پرانیستی دی او دا وزارت د دروازه د صادراتو وارداتو همدارنګه د پورو تګ تک لپاره سلیلی ساتبه پرانیستی وساتي. دروان میلادی کال د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ ورځو کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د سلیلی ساتونکو لپاره پرانیستله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
درنوریدونکو، تیر شپه د لغمان په الینګار کې حکومتي ځواکونو عملیات کړي چې په نتیجه کې درې ملکیان وژل سوي او درې نور زخمیان دي. چارواکي وایي د دغې پیښې د څېړنې په هدف یې سیمې ته هیئت لیږلی. نور حال د خبریال ذبیح الله غازی په راپورټ کې واوري.
د لغمان په الینګار کې د حکومتي قواو عملیات تیر شپه 3:30 بجې د سنگر درې په قلټک کې شوي. چارواکي وایي درې ملکیان پکې وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې عملیات د ملي امنیت 02 ځانګړو ځواکونو کړي، خو 02 ځواکونه وایي په الینګار کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. د لغمان ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال آشنا راډیو ته وویل عملیات کوونکي ځواکونه دوه ورځې مخکې الینګار ته ورغلي وو چې تیر شپه د بیرته راستنېدو په وخت کې دغه خلک وژلي دي.
د شپې ناوخته سپیردو کې د الینګار ولسوالۍ د نیازی په ساحه کې عملیات کړي وو. البته عملیات یو ورځ مخکې کړي وو، دوی هلته تللي وو، یو ورځ یې تېره کړه. کله چې راتلل بېګا شپه نو د لارې په اوږدو کې دوی دغه کور باندې چاپه وهلې وه. په دې کور کې درې کسان چې یو د دې کور میلمه و، دوه د دې کور غړي و،
د لغمان د والی ویان اسد الله دولت زی وای دی دغه پیخي د چړنی په هدف یې سیمه تپلاوی لګلې ده.
ملګر ولسوالۍ کې درستی او عملیاتو تر سره کېدو په اړه ولایتي ادارې لوري د امنیتي او کشور قانونو یو ګډ پلاوی ته دند سپارل شوی تر څو په دې اړه پلټنی وکړي او استاد گزارش ولایتي ادارې سره شوی چې لږ وروسته به ولسم سره هم نور معلومات شي.
لسګونو ځای اوسیدونکو د احتجاج په ډول د غدری واړه جسدونه د لغمان ولایت مقام مخې ته د څو ساعتونو لپاره یې خو ویلې په عملیاتو کې د ملکی وګړینه نه خکې. یو کس چې د خپل ورور د جسد خواته ناستو خبر اعلانو ته ویل چې په کورونو یې چورلکی هم ګرځیدې.
شل باندې ته وځي دا چې پراله د شپې او شروع یې وکړ د دې شروع په خپل کور کې د ما ورور شهید ک انور لکان نو کور ویسته دی وه قاضی پور کې ویسته دی وه ماته برشو وه دی انور ته ټول سبا جو پر دل خپل کور نه دته کور په 10 متر مزال ده نه نتلم نه دی تیار ولا نه دی تیار ولا
زنه حکومتي سرچینو امریکا غک ته دام ویل چې لام دغه کورونو نه په عملیات کوونکو ځواکونو ډز شوی. د لغمان ولایتي اداروي ضرب دغه پیخي تحقیقات لولس او رسنیو سره شریک کی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا. ولایتي چارواکي وایي چې تیر شپه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د لغمان د ولایت د الینګار پولیسوالۍ کې کړي درې ملکی وګړي وژل شوي دي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې بیګاني عملیات د ملي امنیت ریاست صفت دوه قوې ځواکونو د قلایټک په کلي کې پر کورونو باندې د چاپي غورځولو په خاطر کړې وې. خو د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ځانګړو ځواکونو په لغمان کې عملیات نه دي کړي. د بلې خوا خلکو نن سهار د وژل شوو کسانو جنازې د ولایت د مقام مخې ته ایښې وې او د دغو عملیاتو د سرته رسونکو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو سره په جنګ کې د طالبانو په خلاف باندې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دفاع وزارت په یو بیانیه کې راغلی دی چې هوایي حملې سل په شپېتو کې او ځمکني عملیات 50% اضافه شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتو د سنات د مجلس له دوه استازو سره د ملاقات مهال په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په باب خبرې کړې دي او ویلي چې د حکومت لپاره جمهوریت او د افغانانو د مدني حقوق ساتنه ډېر مهم دي. د جمهوري ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام په ار کې د دوه امریکایي سناتورانو میرمن میگی هانسن او کریس وان هورن سره ملاقات وکړ. په داسې حال کې چې ویل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د برحاله جمهور رئیس اشرف غنی لپاره د ټولو شمیرل شو رایو دوه برخې اچول شوي. د جمهوري ریاست کاندید او د مجاهدینو پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې زیاتره رای له بایومیټریکي ارزیابۍ نه بغیر په چال او فریب اشرف غنی ته اچول شوي. ځینې نورو کاندیدانو هم عین شان تورونه لګولي. حکمتیار دغه خبره نن د امریکا غږ سره په کابل کې په خپل کور کې په یوه ځانګړې مرکه کې کړې ده. د کابل بانک د تصفیه کمیټه وایي چې دغه بانک پخوانی پانګوال خلیل الله فیروزی چې په بانک کې د خوردبور په جرم په بند محکوم شوی و له زندان خپل کور ته له انتقالېدو وروسته د خپلو پورونو یوه برخه ادا کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د پنجشنبې په ورځ د سوریې په شمالي ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په غونډه کې ترکیه وایي چې د عملیات دوی په وینا د ټیریزم په ضد کېږي چې سنجول شوي دي او په مسؤلانه شکل مخ په وړاندې ځي. خو کردانو له نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې چې د نسل کوشۍ د مخنیوي په خاطر باید ورسره مرسته وکړي. د یوکرین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی نن د پنجشنبه په ورځ ویل چې جولای په میاشت کې د امریکا د جمهور ډونالډ ټرمپ سره د تلیفوني مذاکراتو په وخت هغه سره دوکه نه وشوي. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د همدغو تلیفوني خبرو په بنیاد د ټرمپ د قانوني ماخذې لپاره تحقیقات پیل کړي دي. زیلنسکی ویل چې دی په دې اړه هیڅ خبر نه دی او د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي مذاکراتو بل روان نن د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په لسمه په واشنگټن کې پیل شو.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه روان دي. زموږ سره اوسئ.